چې د کور تقسیم د ورونو منځ کې وسو چې د کور تقسیم د ورونو منځ کې وسو مورې غلی غوندې وویل زه د چا سوم. د غزل محفل ادبي خپرونې ته مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د غزل محفل په دې خپرونه کې د پښتو ژبې څو تکړه شاعران را سره میلمنې دي، خو تاسو هم کولای شئ چې خپرونې ته راسئ او خپلې خوندورې غزلې او معیاري شعرونه را سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-0403. بل شمیره ده، په دې شمیره تاسو وړیا ټلیفون کولای شئ 0800-999-00. ګران اوریدونکو، د غزل محفل په خپرونه کې موږ تل هڅه کړې ده چې هم د پښتو ژبې ښه شاعران درته را میلمانه کړو او هم تاسو ته برخه درکړو چې د غزل محفل ته خوندور او معیاري شعرونه راوړئ. او دا هڅه مهم وي چې د نارینه شاعرانو تر څنګ دا تعادل یا دا برابري هم وساتو چې ښځینه شاعران هم را میلمنې کړو. خو کله کله شاعرانو ته رسیدل هم ګران وي. خو له نیکه مرغه نن د نن په خپرونه کې را سره درې خوندې میلمنې دي چې دوی به هم خپل شاعري راوروي او هم به پر شاعري باندې له دوی سره خبرې کوو. د نن په خپرونه کې را سره له کابله مریم ساپۍ شینوارې او له د چک جمهوریت له پایتخت پراګ څخه ملالۍ بشیر او له بلجیم څخه هما ظفر احمدزی را سره میلمنې دي. او دوی دواړه دا وخت خپرونې درې سره خپرونې ته راغلي دي او درې واړو ته هرکلی وایم. په کابل کې د میرمن ادبي بهیر په نامه یوه ټولنه ده چې له ډیرو کلونو راهیسې هلته ادبي فعالیتونه کوي او دوی په کال کې د رڼا په نوم یوه کلنۍ مشاعره هم کوي. او د میرمن بهیر وروستۍ مشاعره چې سوې ده، دوی په خپلو مشاعرو کې په خپله کالنۍ مشاعره کې غوره شاعرانو ته جایزې هم ورکوي. نو د میرمن ادبي بهیر په وروستۍ د رڼا په کلنۍ مشاعره کې چې کومو ښځینه شاعرانو ته جایزې ورکړل شوې دي، هغه له نیکه مرغه زموږ د نن د خپرونې میلمنې دي. په دې مشاعره کې مریم ساپۍ ته د غوره شعر لومړۍ جایزه ورکړل شوې ده او همدارنګه ملالۍ بشیر ته دویمه جایزه ورکړل شوې ده او هما ظفر احمدزی ته د ښه شعر درېمه جایزه ورکړل شوې ده. په پیل کې به داسې وکړو چې د دوی دغه شعرونه چې جایزې ورباندې اخیستې د دغه شعرونه در اورو او وروسته بیا خپلو میلمنو ته ورځو له دوی سره خبرې کوو. نو په پیل کې د مریم ساپۍ دغه شعر سره اورو.
یوه ښځه ده افغانه ورته وایي، خو ډېر څه ترېنه همدغه نوم اخیستي. د مرغیو د قفس د پوخ په شانې یوه غټه نیلي چین په چین توبره یې په خورو ورو ویښتانو ور اچولې. هغه زلفې چې شاعر یې په هر بیت کوي ستاینه، او د زلفو خوشبویي یې په تورتم کې زندۍ شوې.
دا د مریم ساپۍ شینوارې شعر و چې په دې شعر یې لومړۍ جایزه اخیستې ده، او په همدې مشاعره کې چې دویمه جایزه کوم شعر ته ورکړل شوې هغه د ملالۍ بشیر شعر دی. ورځو له ملالۍ بشیر څخه د هغې شعر هم اورو.
د خندا ور سړی، زه چې ویښتان جوړ کړم یا ښه جامې واغوندم، کله سرخی او سپیده چې وکړم، کله والی په غوږ کړم، کله بنګړي په لاس کړم یا هم کورۍ په پښو کړم، کله بنګړي په لاس کړم یا هم کورۍ په پښو کړم، زه دا هر څه کومه ځکه کولای سم، زه دا هر څه کومه ځکه خوښیږي به مې. خو ما اورېدی ځینې سړي دومره په ځان غره دي او داسې فکر کوي چې ښایي زه مې سینګار دوی ته کوم، نو ځکه دوی د تبصرې حق لري.
دا د ملالی بشیر شعر او دریم شعر چې جایزه اخیستې ده هغه د هما ظفر احمدزی شعر دی. اردو دغه شعر هم سره اورو.
زما د شعر سریزه ده زم شاپری خلاصوم زما ایلینو سره. زما ایلینو سره هغه د خدای بلې دنیا مخلوق ته. زما ایلینو سره هغه د خدای بلې دنیا مخلوق ته. زما دنیا می بدلوم په یو بل دنیا. زما ایلینو سره هغه د خدای بلې دنیا مخلوق ته. زما دنیا می بدلوم په یو بل دنیا. چیرته چې مینه وی اخلاص وی هلته، چې هم انسان او انسانیت وی هلته. چیرته چې څوک د چا په کمه نه وي، ځمه د مینې د رنګونو ښار ته. چیرته چې اوښکې وي ویدې د ګلاب په مخملینو پاڼو، ځمه هغلته. ځمه هغلته د سپرلي باران نه وروسته چې شنه او سره زرغونه ښکلي رنګونه شیندي. ځم نه اوسېږم دلته، زم نه اوسېږم دلته. دلته کوم ځای نه تورمان دی او شادمان دی او راغلی. زمونږ د قاف او شاپری یې په منګلو کې قید او په حصار کې بندي ساتلې. زم نه اوسېږم دلته، دلته کوم ځای نه تورمان دی او شادمان دی او راغلی. زمونږ د قاف او شاپری یې په منګلو کې قید او په حصار کې بندي ساتلې. ډبرین زړونه یې لږ رحم نکړي، ډبرین زړونه یې لږ رحم نکړي. دلته له زرکو ماتوي وزرې، له توتکۍ او شین توتی نه یې هم ژبې پرې کړې. ډبرین زړونه یې لږ رحم نکړي، دلته له زرکو ماتوي وزرې، له توتکۍ او شین توتی نه یې هم ژبې پرې کړې. نور دا زغملی نشم، نور دا زغملی نشم، له دغه دوه رنګه انسانه نشي. زمه را بولم باهمته ایلین، نور دا زغملی نشم، له دغه دوه رنګه انسانه نشي. زمه را بولم باهمته ایلین، هم توتکۍ هم شین توتی ژغورمه او شادمان دیونه شاپری خلاصوم، او شادمان دیونه شاپری خلاصوم.
ډیر ډیر خوندور شعرونه درې واړه. او ما خدا وویل چې په دغو شعرونو دوی جایزه اخیستې وي، خدا به له دوی معلومه، ځکه چې دغه شعرونه د دوی له فیسبوک پاڼو زما لاس ته راغلي دي. نو له دوی سره به خبرې کوو. په پیل کې ورځو مریم ساپۍ ته. مریم ساپۍ راته وویل چې دا کوم شعر چې ما واورو په همدې شعر باندې تاسو ته لومړۍ جایزه درکړل شوه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا شعر دلته ډیر یو قسمت دلته مخبور شو، دا شعر نه ده شوی.
بس نو ماته د یو برخه په لاس راغله. خو دغه درې واړه شعرونه چې موږ واورېدل، په دې درې واړو شعرونو کې د شذو چې کم زموږ په ټولنه کې د شذو کم ژوند دی، په دې درې واړو کې د شذو اوسنۍ حالت انزور شوی و. څه فکر کوئ چې په اوسنۍ ښځینه شاعرۍ کې تر ډیره دې ته زیاته توجه کیږي چې زموږ په ټولنه کې چې د ښځې ژوند په څه حالت کې دی، هغه په هغه کې باید ښځینه احساسات انځور سي؟
افغانستان ښځینه شاعرۍ د اقتصادي وطن حالات ډېر رول لري. خپله د افغانستان ښځینه شاعرۍ د فرهنګ او سره برخه ده، مگر تل د حالاتو د اثر لاندې ده. که پام وي هغه رقم هغه څه چې نارینه شاعران کولی شي آزادانه خپل احساسات بیان کړي، خپل هغه څه چې په زړه کې آزادانه یې وایي، یعنې څوک د نومره انتقاد هم نه کوي او نیوکه او هغسې نه کوي. مگر ښځې هر رقم کې یو قید حالت کې خپل شعرونه وایي. په خواني بیرونه لږ ډیر قیدو، اما اوس چې د نورو نړۍ شاعرانو کتابونه لوستلې ښاره کړی، د نورو د فرهنګ او آثارو سره بلد شوی دی، هغه پیږي خپل ځینې احساسات کې بیان کړی دی، او عادي خبره ده لکه نور شاعران چې د نورو نړۍ کې راکړي. نو دا لږ څه شوی ده، خو د حالاتو اثر مو په ټولنه کې د پښتنو خلکو مخصوصا د پښتنو خلکو ډېر باندې ډېر زیات ده. دا اوس داسې ښځې شته چې شعر لیکي مګر کورنۍ ورته وایي چې دا ډېر یو غټ عاید ده، ډېر شرم ده، تاسې دا کوئ موږ ته تانه راکول کېږي، پیغور راکول کېږي، یعنی موږ ته داسې ویل کېږي چې د تا خور یا مور یا هر هغه ښځینه چې هر نسبت سره لري دا حتما مینه ده، دا کوم څوک خوښ دا کار کوي، تر حاله چې دا د دې فکر سمبول ده. دا مینه ډېره یوه غټه کلمه ده. مینه تنها جنسیت باندې باید موږ نه تړو، مینه په جنسیتو پورې تړلې نه ده. دغه نړۍ چې پیدا شوې دا د مینې پورې پیدا شوې، دا نړۍ پروردګار د خپل حبیب پورې پیدا کړې. مانس څوک نه و، هغه کوم داس څوک نه و، نه خدای په کوم جنسیت ده، هغه خپل یو جوهر ده، دا نړۍ د مینې پورې پیدا کړې ده. نو مینه سرحد نه لري، دا کلمه باید خلک ورته احترام قائل شي، مخصوصا پښتانه باید خپل سر خلاص کړي چې مینه د جنسیتو سره یوازې نه کیږي، مینه د مور سره کیږي، مینه د هیواد سره او د هر څه سره. نو د حالاتو په حساب پښتنو ښځینه شاعري کې حالات ځکه موږ زیات بیانوو چې موږ د دې قید حالات نه د ښځینه شاعري راوباسو، موږ ښځو ته روحیا ورکړو، دا احساس ورکړو چې خپل احساس آزادانه بیان کړي. خدای دې وکړي خلک خبرې کوي، نه کوي، هر شی چې کوي دا به بیا وروسته تاریخ په دستان باندې پرېکړه کوي. موږ په دې یاره باندې، په دې دار باندې همداسې همېشه خپل هغه حالات پټ کړو، پټ کړو، یعنې دا به څه وایي، هغه به څه وایي، موږ به په راتلونکي کې هېڅ اثر ونه لرو. همدا اوس هم دومره پښتو لغتونه کم، یعنی موږ ډېر کم کاروو، چون خلک نه پوهېږي، ورځ د ورځه پښتو فرهنګ ورځ د ورځه کمرنګه کېږي، خلک زیاتره پښتو د موږ نیمایي بدي لغتونه موږ کاروو، د دې لپاره چې خلک نه پوهېږي، مطالعه ساته ټیټه ده. او نو که اوس همداسې هر نسل کې موږ همداسې اثار ونه لیکو، په پښتو دپاره کار ونه کړو، په شاعري او په لیکوالۍ کې، په نثر کې، په هره برخه کې کار ونه کړو، نو آیا راتلونکی نسل به څه اوس ووینې چې اثر د انګلیسي او د کمپیوټر او د دې خبرو ده؟ هر مکتب ته چې ولاړ شي انګلیسي ده او کمپیوټر ده، دا مسایل دي، باور وکړي پښتو دري او د خپلو د موږ لسانونو ته هېڅ دومره توجه نه کېږي. نو د موږ ټولې هڅې همدا دي چې خپلو وطنوالو ته، خپلو راتلونکو نسلونو ته یو څه ناڅه یو شی پرېږدو، چې موږ هغه د سابقه شاعرانو ځای نه شو نیولی، هغو ځای نه شو نیولی، مګر دا یو مسؤلیت د نن هغه ښځې چې قلمې په لاس او دا موقع ورته مساعده شوې ده، باید یو شی وکړي.
صحیح، مننه. تاسو ته بیا راګرځو. ملالۍ بشیر، ستاسو په شعر کې تاسو ویلي دي چې واقعا زموږ په ټولنه کې چې یوه ښځه سینګار کوي، نو نارینه فکر کوي چې دا ښځه د ده لپاره سینګار کوي، یعنی نارینه هر چیرته د ښځې په ژوند کې باید مداخله وکړي. تاسو چې دا کومې خبرې په شعر کې کړې دي او دا جرأت مو کړی دی، څه فکر کوئ چې آیا په ځینو برخو کې، که څه هم مریم دې ته اشاره وکړه چې اوس هم ښځه که شعر لیکي په ځینو سیمو کې، یا به دا ووایي چې په ټولو پښتني ټولنه کې هغې ته پیغور ورکول کېږي چې هغه شعر لیکي، او یا خصوصا که د مینې تمایلات پکې انځوروي نو پیغور ورکول کېږي، خو ستا په دې شعر کې چې تا په زړورتیا کومه خبره کړې وه، په ډیرو کمو د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې لیدلای سو، ښځو څومره جرأت پیدا کړی دی چې دا ډول خپل احساسات په جرأت سره بیان کړي په شعر کې؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ټول اوریدونکو ته. میا خیل صاحب، ډیره مننه چې زموږ دې پروګرام ته راوبللم. زه فکر کوم چې اوس لکه مریم جان چې هم ویل، داسې وخت را رسیدلې دی چې موږ او تاسو هغه موضوعات هم راپورته کړو چې فکر مکاوه، مخکې مو فکر کاوه چې ور باندې خبرې نسو کولای، یا هغه موضوعات چې زموږ ژوند مستقیما له ستونزو سره مخامخ کوي، پر هغو موضوعاتو باید خبرې وکړو. غزل لیکل هم شدی، زه په خپل هم غزل لیکم، خو آزاد نظم پر داسې موضوعاتو لیکم چې په ټولنه کې د انسانانو یا کوایم چې د دوو جنډرونو د ناندولۍ یا د توپیر په باره کې ډیر باندې تمرکز کوم چې نارینه او ښځې دي. نو لکه تاسو چې وویل مخکې، زه داسې یوازې داسې نه چې د ښځو د ستونزو په اړه لیکم، زه د نارینه وو د ستونزو په اړه هم لیکم. زه غواړم د خلکو پام ودې خوا ته راوړم چې زموږ په ټولنه کې یوازې ښځې نه دي ځپل شوي، بلکې نارینه هم له دومره ستونزو او له دومره بې ځایه توقعاتو سره مخامخ دي چې هغوی تر دغو توقعاتو په ښه توګه یا په بریالۍ توګه وتلی نشي. اصلا موږ د نارینه وو څخه یو داسې څه یا یو داسې څوک جوړ کړی دی چې هغوی یعنی د ماشین په توګه باندې یو کار وکړي، چې لکه ما چې یو خپل یو شعر لیکل دی په دې اړه باندې چې هغه پر دغه موضوع دی چې موږ له نارینه وو څخه څومره بې ځایه توقع او نارینه څخه څومره سپکاوی کوو په دې توګه. او د دغه شعر نوم نرواکی دی، او دا زه په دغه باور یم چې زموږ په ټولنه یا په هر ټولنه کې نرواکی چې د هغومره زیان چې ښځو ته رسولې دي، هغومره زیان یې ونارینه او ته هم رسولې دي.
ډیر ښه. دغه نظم به بیا دغه د نرواکی په نامه شعر به ورسته راواوروي، خو بیا به یار و هما ته به راسو. هما ستاسو په شعر کې هم د پښتنې ښځې یا به موږ دا وایو چې زموږ د ختیځې ټولنې د یوې ښځې ژوند انځور سوی و. تاسو چې په دې شعر کې څه وایاست چې زه غواړم له دې ټولنې فرار وکم او لاړه سم، څه فکر کوئ ولې؟
مخکې تر هر څه خو زه تاسو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم، ستاسو قدرمنو میلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته. او بیا راځم ستاسو دې پوښتنې ته. تاسو پوښتنې په اساس باید داسې ووایم چې دغه د مریم جانې خبره تاییدوم چې هر څه د حالاتو تاثیر لاندې وي، او بدبختانه نن سبا حالات دغسې دي چې هر څه یوازې د جنسیت په پرتله کې، یعنی هر څوک د جنسیت په پرتله کې لګیا دي. او د ملالۍ جانې خبره په دې تاییدوم چې دغلته د موږ په ټولنه کې بدبختانه هم ښځې او هم نارینه دواړه په یو ځپلي حالاتو کې دي. نو دغسې حالاتو ته په کتو سره سړی ناهیلی شي، که څه هم ناهیلي نه ده په کار خیر، خو بیا هم هغه یو احساس ده چې موږ یې په خپل شعر کې یا هغه کوم هغه کې راونغاړو. نو د ما شعر نه مطلب همدغه نه و چې دغسې حالاتو نه د وتلو په موخه یا هدف دغه ده، داسې ناهیلي هم نه ده. مطلب موږ باید دغسې حالاتو نه راووځو چې کوم حالات ښکار چې یو د مختلفو برخو نه، مطلب زموږ ټولنه په بدبختیو کې روانه ده، او په خصوص میرمنې ډېرې زیاتې د دغسې حالاتو ښکار دي. نو صرف هدف په دغه شعر کې همدغه ده.
ډېر ښه. نو وروسته به بیا د پښتو د اوسنۍ شاعري خصوصا د ښځو پر شاعري به هم خبرې کوو. نو کوم خوښي ملالۍ تاسو مخکې د نرواکي په نامه د شعر ذکر وکړ، که خپل هغه شعر راواوروي بیا به نورې خبرې بیا کوو.
بلې میاخیل صاحب، د نرواکي په نوم زما دغه یو شعر وایي: ته وایې لټ دی چې برغولې بلا ته ورمینځې، توای مچ دی ته چاکلیټ غوندې ځان پټ ګرځوا، توای بوت دی که وژړل سړی به نه وي، توای پلار دی مور خو نه دی چې اولاد ګرځوي، توای خر دی چې یوازې به د شلو بار وړي، توای سپی دی چې پوستکی ویني ژر یې داړي، توای نر دی نر تیری کوي پر دنه کیږي، توای نر دی نر تیری کوي
پردنه کیږي. واه واه، ډیر ښه، ډیر خندور، ډیر ښه. نه په خبرونه کې به ورسره موږ اوریدونکي هم اخلو، دوی اکثر خپل شعرونه هم راوروي کوي، یوه پوښتنه ولري نو هغه به هم له تاسو کو ورځو. کرکته عثمان خټک صاحب را سره دی، په خیر راغلی خټک صاحب.
مننه می اخیر چې دا تا او درو محترم ملمنو ته
السلام
د هما خورجانې په د نظم کې یو چې ایلین دا هو ما پړونګي د پښتو کې دا لفظ واره د دې سمانه دا څه دره ته ایلین
صحیح بل پښتنه خو نه لري
او بل دوی ته لکه دوی تعلیمونه کړي دي که دوی څومره تعلیمونه کړي دي کدا څنګه زمونږ غوندې غدي بس په تیرې ورغلي دي
صحیح مننه خټک صاحب
اکثر
مننه ورزو قدم جان مرغیوال په خیر راغله
مننه برکوا صاحب سړی مې څنګه
خیر وسی څه دی راوړی د مرغیوال صاحب
برکوا صاحب ک وخت وی یو لاند په سره بکشې زم بکشې زم یو بلند بهر غزل بارس
ناراضه ارشاد
غزل مطلب دې هر څومره کلاري خطرناکې دي ار څومره کلاري خطرناکې دي او زه در زمزمه اراده پاکې دي ستا لغم تل لاسونه مروړم او ځکه مې د لاس ګوتې تڼاکې دي او وخت در سره شکري کچرنګه وخت در سره شکري کچرنګه یار ساتې تورې شپې رڼاکې دي او تا به هم مکوچ کې او سیزي بدي تا به هم مکوچ کې او سیزي بدي نن کلمې بلی په سنخوا کې دي او زوی مجنتی سا او په امن سا خدای ته مزړلې په دعا کې دي او درد یې که درمان یې مرغیوال دردم که دنجان دردم ګټې خپلې وینم ستا په خوا کې دي هر څومره کلارې خطرناکې دي او زه درځم زما ارادې پاکې دي
پښتنه ککیې خو پښتنه دې وکړه بیا به موږ خپلو مېلمنو ته ورځو
برکول صاحب دغه له نثر څخه علاوه چې موږ و نظم ته وګورو دا اوس ځینې شاعران لکه نوم به یې نه یادوم دا ځینې شاعران چې راځي نوي اسناف یا نوي سیتونه راوړي له ځانه سره آیا د دې وجه خدا نه ده چې شاعر ته د هغه بهر د هغه قافیه ردیف جوړېدل ګران چې بیا چې ده پر اواز باندې ده پر ږغ باندې یو سینګ برابر چې بیا دوی راشي پښتو ادب باندې هغه ګشت
صحیح دا نو ستا نظر وکړه د پښتنه ده
نو دا پښتنه ده چې مېلمه یې جواب
صحیح سمه ده ډېره مننه نو ورځو مریم ته د اول خو له هما دا پښتنه وکړو چې وایي ستا په شعر کې د ایلین په نامه خټک صاحب وایي چې دا توری څه معنی لري
میخل صاحب د دې په جواب کې باید دا ووایم چې موږ او تاسې لکه څرنګه چې په دې باور لرو چې خدای پاک و آسمانونه پیدا کړي او موږ او تاسې هماغسې څومره سیارې دي او موږ او تاسې په ځمکه باندې ژوند کوو نو همدغه رنګه په دغه نورو سیارو کې یا په نورو آسمانونو کې ممکن هغه نور موجودات لکه موږ چې انسانان یو هغلته نور دغسې موجودات وي د دې په هکله باندې بعضې فلمونه بعضې راپورونه برابر شوي نو دلته مقصد هماغسې یو موجود نه ده چې مطلب دې موږ په ځمکه باندې نور دغه دوه رنګه انسان نه دغسې نه کېږي نو ځم
لمځکه ځم بلې سیارې ته ځم
هغه ایلین راولم نو دغه په انګریزي کې ایلین نور ته وایو نه پیغام بعضې الفاظو ته موږ پښتو کې خپل داسې کوم مشخص دغه نه لرو او نیشو بدلولی نو خلکو ته په رسولو شي بهتره هماغه چې هغه اصلي بڼې راواخلي هغه
جواب شعری خبری مرغیوال صاحب شعری اصناف چیری هغه فکر نکم چې شاعر دی او صرف په دې انتخاب کې دی او په یو نوی قالب کې شعر ولیکي چې هغه یا قافیه وال شعر نسی لیکلای یا خوان نور کوي د هر صنف چې دغه خپل یو ارزښت دی د آزاد شعر خپل ارزښت دی د څلور ځ خپل ارزښت دی د غزل خپل خوند او ارزښت دی او کوم شاعرانو چې په آزاد قالب کې څنګه شعرونه لیکلي دي پابند یا قافیه وال شعرونه هم تراغه ش لیکلي دي ورځو مریم ته مریم دار ته وایي چې په کدا وګورو په تیرو پیړیو کې زموږ ښځینه شاعرانې بیخي لږ وې خو په دې تیرو دیرشو یا څلوېښتو کلونو کې وګورو ډېر ډیر شاعران پیدا شوی دي لنی کمرغه پلارو برکی کو ګور وس پسلګونو شذینه شاعران پیدا شوی دي. تاسو چې د شذینه شاعرانو شاعری لولي او په میرمن ادبی بهیر کې فعال هم یي، څه فکر کوئ چې د دوی په شعرونو کې بدلون څومره راځي یا څومره د دوی شعر د معیار خواته زیات پرمختګ کړی دی؟
ډیره مننه. پخوا چې میخیل صاحب شاعري د ښځو شاعري ډېره کمه وه، لږه وه په دې خاطر چې اکثرا د پلارونو او میندې سواد یې نه درلود، زده کړې ډېرې نه وې کړې. په هغه د خپلې لورګانې او زامنې د زده کړو نه کنه بې برخې وو، مخصوصا ښځینه شاعران ښځینه اولادونه چې وو دوی به هغه ته مکتبو ته ښوونځي خو یعنې ډېر کم وو. اگر خلق سی اقتصادی پلا ولا خو ژوند دیغوی کول شو چې ذکر وکړي، اما زیاتر خلق نشته کولی چې حسابم کله چې ذکر نه وي نو هغه به په رقم پرمختګ وکړي، هغه چې سواد کامل نه لري هغه به شاعری تر رقم وکړي، هغه به لیکنه څنګه وکړي، نو په دې حسابم شاعری کمه وه. او بل هغه شاعران چې دوی مغوی اکثرا پټ لیکل، ما یو نظم خوان دی صاحب هغه شاعر بعد ګل او وګم څه وسایت ټول ام چې ځوان دي چې ورځې له پجارو ته سوي په پښتون سره دا چې اوسه مې لیکل او څنګه خځه بیان چې نه باغلی د لینیا غلی د لینا دغه توصیف په شکل باندې پیږي او طبیعت ټول انسانان ویني، اما شاید دوم راساسي چې امر صحنه نه یو غټه فلسفه جوړي یو غټه شی دغه باره کې لیکل شي، اما یو څوک چې ذکر مثلا نه کړي یا یو مفکوره دغه باره کې نشي کولای چې خپل مفکوره هغه کې دا عام خلک نشیر خوخی اغوی پا دی خاطر خوخی چی دی او در زر خبری پا که باید شویدی زیادتر خلق مکتوایی چی مگه دوم را جوری گوی چی کاش که دغه خبری مگه تاسو غنده روی استلی شو در زرنه باور اکر انسان آرامه کیگی یو رقم سکون ترسیگی اغا در دون اغا اغا چی میساسی اغا او باسی دیر انسان اغا آرامه کیگی او پا خواه چی میاری پیسا بانده میارونه بزکتی تو اغم رزد خپل لاسپسای نه درلود کتابونو ته مطالعه ته اوس خو ولاتونه دي شوی را فانتیاوی دی انټرنیټ دا کتابونه دي د نورو بهرنۍ لیکوالانو شاعرانو شعرونه لیکنه هم ګوښته ګورو اوس په تحصیلاتو کې حساب زکه دینې پرمختللی شوی دی اوس حتی په لسانس باندې څوک استفانه کوي ماستری و دکتورا و دکتور په دې برخه کې اخیسته کیږي چې هغوی هر یو کتاب کې کتابونه مثلا چې په قدري مستقدري نمرې چې واخلې هغوی کنه کتابونه لیکي هغه نه څنګه خلک علاقه مندي و خیلي کې هغه ټول یوه پانده ده د موږ دپاره چې هغه وایو دغه نه استفاده کوو نو معیار په دې شکل بریږي. پخوا خو هماغه د کنجو کې زیاتره شاعران چې وګورئ ګمنام هم داسې پاتې شوي دي، هېڅ اصلا آثار یې شته، نوم یې نشته، یا یې نوم شته آثار یې نشته، دغسې ستونزې ډېرې اوس ځکه د دې په معیارو باندې برابر دي. اوسنۍ دغه
ملالی بشیر ته په خپل یو خبریال هم او زموږ په ټولنه کې دغه یو شکایت هم کیږي په لر او بر پښتونخوا کې چې څنګه چې ښځو ته د سیاست په ډګر کې زیاته برخه نور کول کیږي، فکر نه کوي چې آیا په ادب کې هم د شعر او ادب په میدان کې هم ښځې یو څه نارینه تر شا پرېښې ده؟ یعنی په ادبي غونډو په محافلو کې یا د دوی پر آثارو باندې د ساين غونډې کو وګور دا ډېر کم دي، فکر نه کوي چې آیا د ادب په میدان کې هم ښځې یو څه لپام غورځول شوی ده؟
میا خیل صاحب موږ تاسو ټوله په دې خو موافق یو چې ښځو د ادب په برخه کې هغومره کارونه کړي دي لکه نارینه و چې کیدای شي تر هغه هم زیات، ځکه چې لنډۍ هغه سبک یا هغه ژانر ده د شاعري چې تر ډېره ښځو پر مخ وړي او هغه داسې یو ژانر ده چې د شاعرانو نومونه یې نه دي ثبت شوي. نو دا د لنډۍ په برخه کې موږ تاسو سره موافق
یو،
هم دغسې چې
یوازې لنډۍ نه دي بلکې ټول چې کوم فوکلوري ادب چې دی، کوم ولسي ادب دی، که هغه لنډۍ اټپې دي، که غاړي دي، که دا انګی دی، زموږ خواته ما په دې یو مضمون هم لیکلی و انګی چې په دې ودونو کې به د ښځو ویلې، په دې ټولو کې د دې په تخلیق کې د ښځو زیاته ونډه ده.
بلې، نو دا خبره چې ومنو سره ټوله چې ښځو خپله ونډه یعنی ډېره برخه یې اخیستې ده د ادب په پرمختګ کې او د ادب په برخه کې، بیا دوهمه خبره دار چې شته ولې دومره کمرنګ د دوی نمونه ولې دومره کمرنګ دی یاد دوی ستان غونډه ولې دومره مستل کده نارینه و چې دی نو بیرته بیا دې خبرې تر اگرز لکه تاسو چې وویل لکه تاسو په خپل پښتنه کې هم دا خبره وکړه چې د دوی په اړه باندې دومره غونډه نه کیږي یا دوی خپل دومره مواقع نه ترلاسه کوي چې په غونډه کې د ګډون وکړي دا خو یو خبره دغه ده چې د نورو مسؤلیتونو د لاسه ځکه چې د ژوند ډیر د کورنۍ د خواڅخه یا د کورنۍ ژوند ډیر مسؤلیت ته شو پر اوږو وي نو دوی د هغه د لاسه کې دا چې ډیر وخت نسی پیدا کولای د ځان په خاطر باندې یا د هغه څه په خاطر باندې د دوی خوښ دي چې دا یو بل بحث دی چې شته باید په دې اړه فکر وکړي چې دوی باید هغه څه ته وخت وباسي د دوی خوښ وي کنه نو کدوی ورته دغه هغه شې چې کولای شي خپل یعنی دغه د انتخاب حق لري چې دوی انتخاب کړي چې ځان د پاره دوی باید وخت وباسي هغه څه وکړي هغه فعالیتونه وکړي چې د دوی خوښ دي لکه شاعري چې کولای شي یو مثال دی نو زه فکر کوم چې هو په دا کې یو څه مسؤلیت د شوزو پروژو دی چې دوی هم خپل یعنی کمرنګ فعالیت خوده اصلا مواقع باید څوک وڅېړي چې ولې دوی ته دومره کم مواقع ورکول کیږي چې هغه بیرته بیا مسؤلیت د نارینه خاطر دی چې نارینه باید و دوی لاسنیوي وکړي په داسې موارد کې دوی ته نور مواقع فراهم کړي دوی ته موقع مساعده کړي چې دوی وکولای شي خپل فعالیت وکړي یا غونډو تراسي کله کله موږ دغه سیموای موږ ګلکه و چې نارینه کوم نارینه چې غوندو ترازی و ادبی مشاعرو یا دغه غوندو ته چرازی دوی د کور شې دین ور سره راولي خو اصلا خبره دغه ده چې بیا بیرته کدا چې ځینې شې هیڅ علاقه نه لري دغه یو غوند سره چې خپل غواړي چې نراسي بله نو هر څوک باید دغه ټول ټکی په نظر کې ونیسي نارینه باید دغه په نظر کې ونیسي یعنی دغه ما یو هیله ده چې ټول څه از ما ځخ چې اوري له فانتاس په خپل کور کې خو تاسو خو پوهیږئ چې د خپل شې سره خبرې کوي یا د خپل خويند سره خبرې کوي یا د مور سره تاسو پوهیږئ چې دا غوي علاقه ده چې سره ده هغه د شعر و یا د ادب او خاطه تمایل لري لطفا تاسو سره لاس نیوي وکړي تاسو ته مقیمه سایه کې د ځان سره یې بوزي چې هغه په دغه لار کې نور
مخ پرمختګ وکړایسي په کارم دی او بیا دغه د شتو د پادبی فعالیتونو پاتیجو هما احمد زی تاسو زیاته مده په پېښور کې وخت تیر کړی دی او تاسو یو څه مدالته په پېښور کې د میرمن بهیر یو څنګه پرانیسته او هلته مو غونډه کولې څه فکر کوی چې آیا دغه غونډه کپ د پښتنو په ټولو سیمو کې داسې د بهیرونو څنګه پرانیستل سی او اوس په دې ورستوي کې په جنوبي پښتونخوا کې په کوټه کې مالته د مترقی لیکوال په نامه ټولنې د شذو څنګه پرانیستې ده دا څومره غزمنې بولی چې شذې د ادب خاطر واڅوي او دوی هم خپل احساسات د شعر یا د ادب په نورو سنفونو کې خپل احساسات څرګند کړي
لکه څنګه چې ما په شروع کې تاسو وویل چې دغه د موږ ټولنه او بیا په ټولنه کې په خصوص ښځه د یو رنګ بې ځایه پرتلی ښکار ده نو زما په نظر زما په فکر د میرمنو هڅولو هغوی ته د جرأت ورکولو د پرمختګ لپاره دغه رنګ پروګرامونه ډیر ضروري او ډیر مهم دي تر یو حدا پورې په تاسو یادونه د پېښور د میرمن بهیر د پېښور څنګه خبره وکړه لکه څنګه چې هغه څنګه غونډې دلوې هم دغه رنګ میرمن بهیر د افغانستان کې لوی میرمن بهیر په پراخه کچه یعنی تر یو اندازې پورې تر خپل وسه پورې هڅې کړې دي خو د لاخې کېدو لپاره د دغه رنګ غونډو د دغه رنګ پروګرامونو ملاتړ پکار ده او د دې لپاره چې خځې وکولای شي په پراخه کچه باندې په دغه کې ونډه واخلي برخه واخلي او هغه خپل احساسات څرګند کړي نو زه فکر کوم چې د دې لپاره د دغه رنګ پروګرامونو لپاره د یو پټولنه کې عامه ځان باندې کار کول پکار دي ځکه دوی ته د دې لپاره چې میرمنې وکولای شي په پراخه کچه په دغه کې پروګرامونو کې برخه واخلي نو دا به ډیره ښه وي چې په ټولنه کې د عامو ځوانانو باندې فکرونو باندې کار وشي تر څو هغه کوم قید او محدودیتونه کوم حد کوم لکه بې ځایه حد چې ټاکل شوی ده
لا غاب نور خلق راوزي او فکر او فکر کوم متن هذا شعر او شاعری په برخه کې بلکې د په هر برخه کې د مونږ ټولنه مونږ او تاسو په خصوص په خصوص پښتنه ټولنه پښتني میرمنې دغه څه ضرورت لري څه دا د ژوند داس یو محدود حالت کې ساتل نو دغه په خپل ترانز بدلی نو دغه رنجونو ته د پای د کې خودو لپاره زه فکر کوم چې دا هم چې وکړ په پېښور کې په افغانستان کې او په نورو ځای کې څومره چې موږ لاسرسی لرو نو دغه رنګ باید موږ دغه سیمه پروګرامونو ته زمينه برابر کړو. او
صحیح مریم هما یو ډېر مهمه نقطې ته اشاره وکړه چې د خلکو د ذهنونو د بدلون ته باید کار وسی. زما پښتنه دا ده چې آیا دا اوس چې کوم ښځینه شاعري کېږي یا زموږ ښځینه شاعران چې کوم شعري ټولګې دوی چاپوي او په هغه کې خصوصا چې دوی د ښځو خپل ژوند او خپلې ناخوالې پکې انځوروي، فکر کوي چې زموږ نارینه د ټولنې نارینه چې خصوصا هغه چې ادب لولي شاعري لولي هغوی دغه شاعري لولي او په هغوی باندې یو څه اغېز کوي چې په هغوی کې یو څه ذهني بدلون راولي؟
میخیل صاحب زموږ په ټولنه کې دوه ډوله نارینه موږ لرو. یو هغه نارینه دي چې روڼ اندي دي، هغوی په خپله زده کړې کړي، هغوی مثلا بهر کې دي، خلک کې لیدلي، هغه رقم خلک دي په ټولنه کې په پیشرفته خلکو سره سروکار ده. یو هغه رقم نارینه دي موږ چې په کلیوالي ژوند باندې اموخته دي، هغه د کلي خبرې او بېرته پاتې مفکورو باندې پاتې شوي دي. هغه خلک په هیڅ رقم نه هغوی حاضر نه دي، حتی د خپلو ښځو ته د فیسبوک جوړول او دا خبرې یو غټ عیب ورته ګڼي. ما په دې خپلو سترګو لیدلي داسې خلک چې وایي چې د فلاني ښځه یا خور فیسبوک لري، هغه فرندان لري، یعنی دوی فکر کوي چې دا فرند یعنی دا ټول فرندان چې د دې سره کوم نارینه دي دوی سره ټول د یا د ښځه خراب روابط دي،
پنځه زره ملګري دي
او داسې نارینه چې هغوی په خپله مغه دي که نه روڼ اندي دي، هغوی پوهېږي چې فیسبوک څه معنی، فرند څه معنی، یا دا ملګري دي فیسبوک څه معنی، هغوی په څه سیستم کار سره کوي. هلته خو د مفکورو په حساب ټول سره راغونډېږي. باور وکړه هغه نارینه چې سره دي د ورونو غوندې ورته درناوی لرم، نه مفکورې وایو، نظرې وایو، زموږ نظرې وایو، په خدای کې پېژنم چې دا څوک دي او څه رقم نه دي. زیاتره کسان موږ نه پېژنو غیر د هغه خپلو خپلوانو نه، اما موږ د هغه مفکورو نه ګټه اخلو، هغوی د موږ د مفکورو نه ګټه اخلي. خو دغه درک ډېر مهمه ده، هر چا سره نشته. زموږ وظیفه دا ده چې په دې خپلو مطالبو متنونو کې، په خپلو شعرونو کې دا خبره په عام فهمه شکل باندې خلکو ته واضح کړو، او دا شی تاثیر لري. ځکه چې یوې ښځې ما ته ډېره مننه وکړه، زه یو پاړم لرم میخیل صاحب د عصري په نوم، د په هغې کې پښتنو خلکو ته ډېر دا خبرې ورته هغه کوم خبرې ورته خشتې کوم، او په ډېر ساده شکل په ډېر فهمه شکل ورته هغه کوم. ځکه چې سویه د سواد د ټول خلکو یو رقم نه ده، ډېر به د ما سخت دغه لغتونه زده یې هغه به مې زده یي، مګر زه نه غواړم چې هغه وکاروم، هغه یو څوک پرې پوه نه شي. زما په خپل اید مثلا که زه یو شی ډېر مغلقه م نشته کوم، هغه خلک چې ما سره دي، ما ته تحصیلات او هر څه معلوم دي، حتما زه چې یو څوک د یو چا بلنه منم، زه هغه ګورم چې تحصیلات یې څومره دي، څوک ده څوک نه ده. کله اکثره نه هغه دي کرده خلک دي هغوی پوهېږي، اما هغه شی چې زه په عمومي پاڼه کې هغه کوم مثلا عصري کې چې زما پاڼه ده، په دې کې هغه هغه لږ فهمه نشته کوم، هغه کې د هرې کچې سواد شته. مثلا د ښوونځي هغه دي زیاتره خلک دي، یو سواد لري ډېر کم سواد لري زیاتره دي، یعنی ټول باید پوشي. هدف مې همدغه مطلب یا پیغام رسول دي خلکو ته. یوې ښځې همالته مننه وکړه، ما ته هغه وکړه چې د تا د برکت موږ یې نغه د صادري نه بېغمه شو، ما دغه مسایل ما د خپل مغز خاوند سره مطرح کړ، دغه پاڼه مې وروښودله او ډېر تاثیر یې پرې وکړ. زه اوس یې نه صادري نه اغوندم، زه اوس په ژوند کې مې دومره تغییرات راغلل. خامخا تاثیر لري، هغه رواني د میخیل صاحب رواني جګړه ډېر رول لري، که د ټوپکو د پلچو د دې شیانو. نن ورځ مثلا ایران او پاکستان او دې مملکتو سره موږ په څه حساب باندې هغه یو رواني جګړه څومره رول لري؟ همدغسې موږ هم یو رواني جګړه په حساب د ذهنونو باندې روانه کړې ده. موږ غواړو د خپل خلکو ذهنونه روښانه کړو. دا د هرې باسواد ښځې وظیفه ده، او د هر نارینه باسواد وظیفه هم ده چې دوی دا د خلکو ذهنونو باندې کار وکړي. موږ د دې خپل یو ټکن چې ویلی دغه په وړاندې مسؤول یو، او خدای پاک به موږ نه پوښتنه کوي. په هغه دنیا کې هغه انسانان چې علم یې زده کړی، عمل یې پرې نه کړی، نورو ته یې نه رسولی، دا د ډېر غټ مسؤلیت لاندې راځي، او د دوی نه به پوښتنه کېږي. نو د ذهنونو باندې کار کول د موږ کار ده، ولو چې هر څومره پیږو نظر په هغه خپلو توان باندې باید موږ د خپل پیغام خلکو ته ورسوو.
مننه اردو یو دوه ورېدونکو اخلو او بیا بیا هم تاسو خپل شعرونه تیار کړئ ورسته ول تاسو بیا یو یو شعر غزل یو کنه زمې دا باور کوټ ته اردو هله درخواست تر سره د پخیر هله
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو مننه
کوم
وعلیکم السلام څه دی راوړې د هله څوای نو ستاسو ژغ اوریدو ډیر مننه
او خوشاله سم چې ما ول به ستانه مننه او کوم چې ما دې ژغ کټ اوریدل لري کنه مننه چې څو کې ما کاټ دی ورې دې راغله ټول خو نه راغلی وای خو یو کو دې نه رسې دا کوم دې کنه خبرونه کیراله خاطر پیسې
او ولدا د شیا د ونه وکړه او موږ باید په فایل کې د دې نوم یاد کړای خو چون د دې خبرونه موږ اکثره په دې ورځ باندې فیصله کوو چې په دې خبرونه کې څوک ملمانه کونو دا چې زه خبر سم نو دا یادونه به موریدونکو ته وکړو چې د میرمن د بهیر په دې مشاعره کې د هلمند اوسیدونکو شاعر او لیکوال خاطره فیضی په دې مشاعره کې د کال فرنګیالی یا ادیب او شاعر ونه مول سو نو په بخښنې سره چې ما باید په فایل کې دا یادونه هم کړې وای خو لتا مننه چې را په یاد دې کړ نو کله به موږ خاطره هم را مل منکو او دا غي شعرونه به هم لاوریدونکو سره شریک کړو
خو زه نه پیژنم چې یو غزل وای ما چې دمر خپل یو دونه
صحیح نو هیله کتلیش دا زید بدل کې ژغ به دي زم سم واورم دوی به هم سم واوري او ردون کې به هم سم واوري
او
اوس سم نه اوس سم
نو هغه چې په دې ډول دی پلاس مې نه زره بنگړې د شانس
اها
پلاس مې نه زره بنگړې شانس یار مې راوړي نه راړي د شانس
اها
او په لوګري کې مې سم کړ څنګه
اها
په لوګري کې مې سم کړ څنګه په کې کټار کټار په اونې کې څنګه څنګه
اها ډیر ښه
او د څو چارګل مې کو نه لري نشه
اها
د څو چارګل مې کو نه لري نشه په خو کې باندې مې کندار څنګه
څنګه
اها او ښکارې په دې وطن کې ستونه راځي اه اختاری په دې وطن کې څونه راځي کولال جوړ کړي بیا مې دې څنګه څنګه اها او خو دې هم څه سره کوي کاته
اها
خو دې هم څه سره کوي کاته از مې وایي نه افغاني دې څنګه څنګه اها او هله مې زوې چې دې حس کړی
اها
هله مې زوې چې دې حس کړی د هلې ورونه احمد دې څنګه څنګه
اها ډیر ښه ډیر مننه هله لتا مننه څنګه
پښتنه درلوده نه پېږم
نو وې که پښتنه لچا کوي بس پښتنه کزر وکي نور اوریدونکو هم لرو
نو بس پښتنه مې درو ان نه دغه چې موږ به شاعري موږ څنګه نالوست کسان ته ورسو کنه
صحیح
موږ ته کنا چې مې شاعري کې د خطو لوست کسان کنه
صحیح
نو دا څه نه پېږم
بې خسم ډېر مننه کور می ته ورزور روغ لیوانای صاحب په خیر راغله
خیر اوسه برکوال محفل صاحب تاسو ته او تاسو درې وانه ملمنو ته مینا احترامات سلامونه وړاندې کوم ډېر ډېر په خیر لیدا ته
ډېر مننه
برکوال صاحب ته اجازه وی غزل نمخ کې یو دوه بیت دی
نو بیا به غزل مراورو وخت خلل دنو یا د دوه بیت راورو یا غزل راورو
غزل ته راشو کده دې دور پښتنو کې سړی توب را نشي
اها
مطلب دې کده دې دور پښتنو کې سړی توب را نشي مینا به ختم شي او بیا به مین توب را نشي
اها ډیر ښه
او بیت مننه زمونږ د علاقې شهر دې خولي د کور مینا ورورو په ورکی کمیدو شي وي دي
اها
کولی د کورمن اور اروپا کمیدو شوی دی خایس بسر او خریزازی کداریو برانه شي
اه ډیر ښه
مننه کله چې هم په مارا کوس شي د الهام خاطری
اها
کله چې هم په مارا کوس شي د الهام خاطری غزل خول کم خطول شپ بیا خو برانه شي
اها
او بت کا ورته یاد چې هغه بل ځل خلق ټول خپو ورته یاد چې هغه بل ځل خلق ټول خپو جانان تا وایا چې محفل ته بیا په روب رانه شي.
واه ډېر ښه
مننه. غزل دې بیا په باندېانې دي اوس خیو څنګه یو ځای ګرځو. بیا په باندېانې دي اوس خیو څنګه یو ځای ګرځو زه دې زلمی نه شم پتا دې په غلطوب رانه شي. مننه. مکتا دې د لیوانو په دې ماحول کې زه په دې اریږم. د لیوانو په دې ماحول کې زه په دې اریږم روغ لیوانی هسې نه چې لیوان تو بران شي.
ډېر ښه ډېر مننه روغ لیوانی
سره یو جهان مننه.
نو بس لتا سیم اوس شیرونه اورو بیا خبرو ته خو مو زړه غواړي. ډېر پښتنه را سره دي چې باید په دې اړم ډېر خبرې کړي وای. خو له هما لتا به بیا را شروع کړو ک خپل یو نوې شعر یا غزل در سره بیا راوای بروي.
ولینا په دوړو سترګو دلته بیا هم یو شعر را سره ده. بیا هم لکه د ټولنې ناخوالي په کران غښتې دي. نو هیله ده چې دوستان
خبره د رحمان بابا وای دا دستور دی چې له درد زګیروي خيږي غنڅو د رحمان له شاعری. نو په ټولنه کې چې څه وی شاعر هغه انزوروي.
بالکل بالکل خدا سے نہ سے دوستان وجہ دا تو شکایت نام شروع کری. خیر پر صورت دا شیر سرا دا ود دے شیر سری دا دا زولنو پشور کی. نور مزغم د نارواو نشتا. نور مزغم د نارواو نشتا د وخت نا خوالو لپټی رات زندگی او شنه بنگڑی شنی زولنی کھی راتا. نور مزغم د نارواو نشتا د وخت نا خوالو لپټی راته زندۍ او شنه بنگړی شنی زولنې کړي راته. نور ماته او زولنې نور ماته او زولنې خپل ګونګې ژبې ته غږ ورکو. نور ماته او زولنې خپل ګونګې ژبې ته غږ ورکو چې کړي نارا د خپلواکۍ او چتا یو بل شنه لیکرا کاغو د وطن جنډه کې. یو بل شنه لیکرا کاغو د وطن جنډه کې ټولې رابولو د ملالې خویندې په نیمو شپو کې شرنګو زولنې. یو بل شنه لیکرا کاغو د وطن جنډه کې ټولې رابولو د ملالې خویندې په نیمو شپو کې شرنګو زولنې. د زولنو په شور کې نوې ټپې جوړو او راځئ چې کوک په کوک نارې کړو. راځئ چې کوک په کوک نارې کړو ویده به ویښ کړو ویښ به خوب وزنګوینه او یا به مو دا ژوندون ژوندون شي. یا به مو دا ژوندون ژوندون شي یا به مو سر د غرغرې شمال وهینه.
ډېر 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 خوندور. اوس نو مریم تاسو ته راسو که تاسو خپل یو نوی شعر را واوروئ.
هغه نظم چې مکمل غوښنه ویل شو هغه مکمل وایم کوم غزل وایم هر رقم.
نو څنګه دی خوښه بس که دغه نظم بشپړو وای دغه هم صحیح ده که غزل راوړې څنګه چې دی خوښه
په وخت کې غزل به مو وایو کنه يم دا نظم
بيخي سمه.
یا به خدا د افغان ورته وای خو دې څتر نه هم دغه نوم اخیستی. د مرغۍ د قفس د پوښ په شانې یا به غټه چین په چین تو برای په خرو ورو وښتان اور اچولې. هغه ځل شاعری په هر بیت کې ساینه او ځل فو خوشبوې په تورتن کې زندې شوې. د دې سر په دری کې د وحشت تور په دود پکې کړي. د بخښه دا افغان ورته وایي له ګلاب ګلاب برخې چارنګونه تښتولې په دوه شوندو چوکم هر لګولې او د زړه پراخه چینه یې ور څنګه د حسرت کړی او د کاس د هوانه تنفس د وخت زده افغان او توای تلویزیون کې دوه مېل په ورګوري چې یو بل ته په دا په مینا ګوري یو دو بساره اخلي شي د خیال د شتو پرکا خای مینا انسانیت ورته په پیسه پات د وخت زده افغان او توای په ټول عمر زوکرې نشته تا یادښت نیولی نه سی چې د چا د زوکرې کال په اوبو راوړ کال دی. یوه ښځه ده افغانه ورته وایي چې ماښام شي مړې کړي څوک یې خدای ته پټه لري چې انسان ته غاړه ورکړي او قرآن زړه پورې نیسي چې د پاک پرګزار دینې تنده کړي پرې ماته یا سلګیو کې الله ته دعا وکړي خدای خلکو خپله نه کړم ته مې خپله کړه رحمانه بېله شک بېله ګمانه.
یوه
ښځه ده افغانه ورته وایي د زړه درد کاغذ کې نغاړي همې خپله زمزمه کړي همې خلکو ته ښکاره کړي بیا واه واه شي مرحبا شي خو تر اوسه هیچا دا درکړې نه ده چې دا خیال نه دی رښتینی د ژوند باب د یو چا د ژوند کتاب دی.
ډېر ښه ډېر خوندور نظم. او ملالۍ بشیر نو ته څه راوړې ته که غزل راواورې خوند به وکړي؟
یا خیل سر زمام دا غت خوښه ده ځکه چې دا ځینی نظمونه چې مالی کړی ده کېداس چې لږ تشریح ته ضرورت لري او بل دغه چې کېداس چې داسې ځینو خلکو ته خوند ورنه کړي داسې نظمونه دي چې ډېر تریخ حقیقتونه پکښې بیانېږي په ډېرو ساده الفاظو خو زه کوشش کوم
په ساده ژبه وایو څه له غوسې ډک دي که نه.
نو یو غزل به درته وړاندې کړم. وایي د ماښامونو کیسه چا ته معلومه نه ده د ماښامونو کیسه چا ته معلومه نه ده د عذابونو کیسه چا ته معلومه نه ده.
واه ډېر ښه.
نه پر اوږو لاسونه نه مې پر سر شالونه د ارمانونو کیسه چا ته معلومه نه ده.
واه ډېر ښه ډېر ښه.
خړمرغی الوتې قفس هم دوه ځای دی خړمرغی الوتې قفس هم دوه ځای دی د ماتو ورونو کیسه چا ته معلومه نه ده. هوا به ټوکه وکړه زه به تر ورځ غاستمه هوا به ټوکه وکړه زه به تر ورځ غاستمه د سرابونو کیسه چا ته معلومه نه ده.
ډېر ښه ډېر دا بیت بیا ووایه.
هوا به ټوکه وکړه زه به تر ورځ غاستمه هوا به ټوکه وکړه زه به تر ورځ غاستمه
د سرابونو
کیسه چا ته معلومه نه ده. بس ک نور و به ساتي تر څوکو جام ساقي بس ک نور و به ساتي تر څوکو جام ساقي د ډکو زړونو کیسه چا ته معلومه نه ده.
ډیر ښه.
او اخیری بیت خلک هر څه وایي دا ځل دی ډیر ښکلوم خلک هر څه وایي دا ځل دی ډیر ښکلوم زما د پورونو کیسه چا ته معلومه نه ده.
ډیر ښه ډیر خوندور. که تاسو خوښ یې د پروین ملال یو نظم را سره د یدابم زبې دروارم
مهرباني.
د پروین ملال یو آزاد شعر دی چې سرلیک یې دی کونډه. زما د مړ میړه لمړینې څلور میاشتې او لس ورځې تیرې زما د مړ میړه لمړینې څلور میاشتې او لس ورځې تیرې مور مې بیګاه راته ویل تیز جامې مه کوه په حویلي کې په لوړ غږ باندې خبرې مه کړه شونډې دې وچې ساته په حویلي کې په لوړ غږ باندې خبرې مه کړه شونډې دې وچې ساته ویښته څپوله پرېږده لار دې راسته وباسه د باندې چاته د بهر چې ننداره ونه کړې ویښته څپوله پرېږده لار دې راسته وباسه د باندې چاته د بهر چې ننداره ونه کړې پام چیرې سترګې په رنجو چې نه کړې هغه دې نه دي اورېدلې چانه کونډه چې سترګې توروي زړه یې مېړه غواړي پرون می سر له دیواله اوچت کړ کونډه چې سترګې توروي زړه میړه غواړي پرون می سر له دیواله اوچت کړ خواښې مې وشکنځلم د خپل ماشوم په لټون تر دروازې ولاړمه لیور په غټو کاڼو باندې وویشتمه خو سر مې ټولو ته اختر لپاره د ښار نه ښکلې جامې راوړلې زه چا پرې نه ښودم چې لاس ور وړمه خو سر مې ټولو ته اختر لپاره
د شار نشکول جامع راوړلې زچا پر نه شودم چلاس وروړم درور می ویل لالا می مردی ته جامع څه کوي درور می ویل لالا می مردی ته جامع څه کوي اوس باختر برات روزا لکه پر دې تیریږي اوس به ماشام زما د کوټې لاټین په اوښکو بل وي خو سر مې وایي چې د کونډې ډیوه مړه شوي خو سر مې وایي چې د کونډې ډیوه مړه شوي چیرې شیطان یې ننداره ونه کړي چیرې د مړ میړه په بڼه یې ترخوا ورنسي مور مې ویل چې سترګې تورې نه کړې کونډه چې سترګې توروي زړه یې میړه غواړي دا د پروین ملال یو آزاد شعر او پروین ملال زموږ په معاصرو ښځینه شاعرانو کې یوه له هغو شاعرانو ده چې که څه هم خپل ژوند یې هم ډیر له دردونو او له کړاوونو ډک ژوند دی او د ژوند ملګري په ډیره ځوانۍ کې لا د ژوند لار ځینې بېله کړه او له دې نړۍ سترګې پټې کړې خو د دې په شعر کې چې دی څومره د خپل ژوند او د زموږ د ټولنې د ښځې احساسات چې په څه ډول انځور کړي دي د ډیرو کمو شاعرانو قلم دا توان لري چې دغسې انځورګري دي وکړي نو په پای کې له تاسې هر یوې یوه یوه دا پوښتنه کوم چې د شعرونو ټولګه د هما ستاسې خو د شعرونو یوه ټولګه که دوې ټولګې فکر کوم چاپ دي یوه خو نوم یې زما په یاد دی چې یم د رښتینې لارې د یو کاروان په لټون نورې شعري ټولګې مې نورو شاعري مو هم چاپ شوې ده که نه دا که زموږ اورېدونکو ته ووایست
زما خو د شعر یوه ټولګه چاپ ده شاعري یوه ټولګه ده همدغه چې تاسو کوم نوم واخیسته او هغه بل لومړنی کتاب د ماڼوګلې په نومو چې هغه نولیټ یا وړوکی ناول و نو داسې بل تر اوسه پورې کوم د شاعري کتاب بیا څه نه لرم ځینې لیکنې او ځینې تازه لیکنې فیسبوک له لارې نه دوستانو سره شریکوم خو داسې نوی کتاب کوم چې تر اوسه نه لرم
صحیح او مریم تاسو خپل کوم شعر ټولګه یا بل د نثر کوم کتاب مو چاپ شوی دی یا چاپوي په دې نشته وخت کې کڅنګ
نه مې خپل څه مسره هم د کتاب چو کې را سره په دې وی د فیسبوک د نار دوستان ته خبروم ټولګه مې لانه د چاپ شوی
نو چاپوي به نه تل لري کنه
ان شاء الله ان شاء الله
صحیح او ملالی بشیر پتاخ بزام زه خبریم چې د شیرونو ټول غری نه د چاپ سوی او دراتو چې شاعری دیم په ډیر وخت کې روز پریښې د نو آیا خپل شیر ته به توجه کوي او شاعری مو دومره د چاپ یې کوي
ام یا خیل صاحب شاعری مینه ته پریښې خدا چې زما د شیر سب کلش بدل سوی دی یعنی مخکې ما ډیر غزلونه لیکل او اوس چې دی غزل هم لیکم خو آزاد نظمونه او هغه بیا پر دغه یو موضوعات باندې چې د خلکو د ذهن مخکې تاسو ول د ذهني بدلون په خاطر باندې موږ د شاعرانو په توګه باندې کوشش کوو چې لږ تر لږه خلک وایو څه فکر ته وهڅه وکړو پوهیږو چې کیدای شي چې ور باندې فکر وکړي پر یو موضوع باندې نو دغه موضوعات راخلم او نظمونه ور باندې لیکم
د خبرونې وخت په پای ته رسیدو دی نو شعرونه تاول په لړند وخت کې چاپوي کنه
نو بس خدای مې روانه دی دا کار به وکړو
او لته سي درې واړو ډېر مننه چې د غزل محفل ادبي خبرونې تراغ لاس زړه خو مغوښت ډېر خبرې وکړو خو د خبرونې زولې تنګ و ګران اوریدونکو د دې اونۍ د غزل محفل خبرونه هم دومره و ما بارکوال میخیل او پروډوسر شهزاده ته اجازه راکړئ شپه مو نیکمرغه